د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نننه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې د چټک اقدام وکړنه وکړه. پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې د نننه لخپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي و په پاکستان کې د امن ټینګ ګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیايي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیايي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواد د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سره له جمعې خپلو مېنو ته ستانه شي. او د آیرلند پولیس وایي د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان چې د چړې د ګزارونو په مشکوکه پیښه کې ټپیان شوي وو پرون روغتون ته ولېږدول شول. رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د پلازمینې دابلین په مرکزي برخه کې له یو ښوونځي د باندې ټپیان شول.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري ودې او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي کنه دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي او هغه هجرت ورته وایي او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی او دغه مهاجر ډېر حقوق لري او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي او هغه به الله جل جلاله ته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي من حیث الانسان ډېر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي بیا حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي خپل ګاونډی هیواد اختیاروي نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ماته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هیڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله ورقد کرمنا بني ادم الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري دا من حیث یو انسان او بیا من حیث یو مسلمان او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خپرونه شته کار ورباندې کوي خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیګو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولدا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې الته دوی ځای ورته ورکړی وو او دوی الته اوسېدلي وو او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي او حتی بچانو ته یې ودونه کړي او لوی شوي تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وو د افغانانو سره متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو او ډېر بد رفتار او ډېره بده رویه وشوه او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تعصب سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي په تعصب سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي او نه په اخلاقي او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدار یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او څه چې کړي وو ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده او یوه نمونه ده او په داسې بې عزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی را روان دی او یخ را روان دی او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري او نه داسې نور څه بندوبست لري او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته باندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي او عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تعصب سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته بیا مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه د وتل ورته وایي. که د اسلام د دین له نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخلیږي.
موږ تاسو مسلمانان یو کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو 15 وخته او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي، د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خپه کړي. نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خپه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خپه کېږي، هغه مور څومره خپه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور او پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور او پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خپه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی، مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خپه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا ځانانه دي، ورسره کوچنیان دي او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ ته نه ګوري او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمی روان دی او یخ روان دی او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډارېږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالت بلکې د دې نه بدترین حالت به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله اعلم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه السلام سلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، چې فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور چې الله جل جلاله چته د سند کې واچو، بحر کې واچو، بحر کې واچولو. نو ما و چې فرعون او کزي د بحر په اړه باندې ناس وو او غیر ونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي دغه تاسفنه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي. نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي؟ نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي او دا د دوی مسؤلیت لري او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوهشه او خپل کار یې پوهشه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک ډېر زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې. نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه شی چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي، زه داسې پوهېږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې هم نه دي بلد، بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امنیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي. دې ته لږ ځیر شي، البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي، اس نه چې خدای نخواسته څه امنیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي، ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو د ټولو سره. خو لږ لږ زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتي او حکومتي ارګانونه چې خدای نخواسته څه بله قصه نه وي، ځکه چې دا افغانان چې دي الاقل هر څومره که چېرته بهر هم پاتې شي لږ لږ باید دوی په خپله ژبه باندې په خپله باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هېڅوک نه لري، نه پوهېږي چې د کوم ولایت دي، په کومه ژبه خبره کوي، چېرته دي چېرته نه دي. نو دغه مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی او په دې ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خفه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو دې ټولو کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږي. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه ته راشي خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکړي. کاش کې دوی ته مخکې زمينه مساعده شوه چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو به ان شاء الله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دا یو زما په نظر باندې شو خیر دی، چې خیر دی کدی لږ تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې ته مخامخ شي، خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. ان شاء الله دوی وطن جوړوي، ان شاء الله دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده، مګر که بل اړخ د موضوع ته وګورو، اوسنی وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته، د ښځو لپاره ښوونځي نشته، نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي، په زور خپل وطن نه باسي، افغانستان ته لیږي، په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته، د ژوند تېرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غاوچه شوی. نو کله چې غاوه چشي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و او دوی د پروژې راتلې نو په هغه وخت کې دوی ډېرې زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېرې زیاتې استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هدیت جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې او سردردي جوړ کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات موږ ته لټولي او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وویل په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نه نور سیاسي او امنیتي بازه پوچی مخه نه وي، دې ته باید موږ ته ډېر متوجه اوسېږو. او کنه دوی خو اوس پوهېږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده او هلته خلک دپاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسایل دوی درکوي خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم دوی مالګ اچوي چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې پیرونو باندې دوی ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانانو سره بغیر د سیاسي مسایلو نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سفارتخانه هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه یې چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل. نو دوی دا کار لاسي کوي، دوی دا کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي نو فایده دوی په نظر باندې چې هغه مناسب نه ده. دوی کې شي نور بعضي سیاسي بعض مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي خپل ځان به هغه تور ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه خو دا خبر واضح کو دا کډوال چې له پاکستانه را لېږل کیږي بیرته افغانستان ته، دلته عام وګړو او دولت ته څه کول پکار دي، څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل اعضا دي او دوی ډېر وخت مونږه مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضای استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه ور اچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته. نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او د دوی چې هر چیز ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري. نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې دا واسط کوم چې هغوی ورسره همکاري وکړي، بعضې هغه افغاني بارسلطه مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ ساس اوس بالفعل کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ ساس د فامیل خلک وو، زموږ ساس د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي. نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بې کوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ وه ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دویم مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لویه به هم جوړ شي، دا به زر وي که به وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي. خو هغه نفسي کوم زخم چې زمن هیڅ د بشري وده او پیاوړتیا هیڅ متخصص ته خبره کومه چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایل کې لري. نو د دوی سره نفسي لورای، د دوی اقتصادي لورای، د دوی کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره وکوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو اوس بالفعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو، هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، هغوی بکورو شوي، ووره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی. د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد هم ځان ته اسلامي هېواد وایي. نو زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري که چېرته د دولت د خانه وي او که چېرته د ملت د خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغسې چلند دوی ونه کړه، هغسې غبرګون دوی ونه ښوده، که څه هم زموږ بحث سیاسي بحث نه ده، خو په لنډو کې به یو څو خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغسې یو برخورد ونه کړه، هغسې یو غبرګون ونه ښوده چې د حکومت په نوم یې باید ښودلی وای له بل حکومت سره، چې وګړي یې هغه کسان حتی په دوی کې سته چې دوی ویزې هم لري او ته یې له خپل هېواد نه دې راباسي. د حکومت د کړنو په هکله تاسو څه وایې؟
د پاکستان دغه مخ مخکې نه هم معلوم شوی و، که تاسو ته یاد شي ډېر مخکې هم د بعضو افغانانو ویزې هم درلودې او د هغوی سره داسې تعامل شوی و، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو داسې ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی. ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړ شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه. په دې معنا باندې چې همدغه کوم مېلمانه چې راغلي دوی په غېږ کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دې ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غېږ کې راونیول شي، دوی وښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي. زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي. او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان به په غېږ کې رانیولي وي. او درېیمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی، زموږ ستاسو انرژي ده، زموږ ستاسو طاقت دی، د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوي وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي، ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي، یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره، ځکه چې ژمی روان دی، یخنۍ ده، او هلته زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی، خلک هم بېکوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و. حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل، نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي، داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي. او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي، حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي، چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د خلکو ستاسو یو تعامل وشو، نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو، په خپلو عقلونو، په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو ته دا هېواد نه جوړوي. طبیعي خبر ده مشکلات شته، ستونزې شته، خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چېرته په دماغ کې موږ تاسو کوم اختلافات لرو، دا مطلوب دی باید وشي. زما ستاسو مابین هم اختلاف شته، دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو، ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي، خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، د خپلو مؤمنانو، مسلمانانو، افغانانو ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو، بلکې یو بل ته لاسونه ورکو او
خاص کر پداس موقفو کې بر سره باید ودرېګو چې تاسو موږ تاسو ټول کامیاب شو. ډیر زیات
مننه
ډاکټر صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
د درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتید، تربیه مو علامه او ملګری.